سهار مو نیکمرغه اته بجې شوې زو امید زهیر معلم د دې سات خبرونه ته خراغلاست. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د طالبانو لخوا په محضر کړي ورسي اعدامونه غندلي او وایي دا ټولنه په هر وخت او ټولو شرایطو کې د اعدام له سزا سره مخالفه ده. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي توماس نیکلاسن پرون ماښام په خپل ایکس پاڼه په غزنی او شبرغان کې د طالبانو لخوا شوي اعدامونه یاد کړي چې له قوله یې د نړیوالو حقوقو ته له تور ټولو کم معیار سره هم ټکر کړي. نیکلاسن په خبره له سپکاوي ډکې کړنې د انساني کرامت خلاف دي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د نقض په اړه د اروپایي ټولنې جدي اندېښنې هم راپورته کړې دي. د رواداری په نوم د بشری حقوقو مدافع ډلې دا کوي چې طالبانو نه پیژاند وسلوالو په 2023 کال کې په افغانستان کې په هدفي او غیر قانوني وژنو کې لاس درلود. د ډلې چې له هیواد بهر فعالیت کوي پرون د افغانستان د بشری حقوقو د وضعیت په اړه په یو دیرش مخیز راپور کې لیکلي. د تیر 2023 کال په ترڅ کې په ټول افغانستان کې د بشری حقوقو د سرغړونو په ترڅ کې لږ تر لږه د 1508 کسانو وژل او د 208 شپې تر نورو ټپ کې د موارد مستند شوی دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د راپور په اړه څه نه دی ویلي، خو له دې مخکې د بشری حقوقو په سرغړونو کې لاس لرل رد کړی دي. هندي رسنۍ راپور ورکوي چې د دې هیواد د کیرالا ایالت یو اوسیدونکي له داعش سره د یو ځای کېدو د هڅو په پایله کې په افغانستان کې نیول شوی دی. هندو پوسټ ورځپاڼې دا مشکوک کس د ثناءالاسلام په نوم یاد کړی، ویلي دي هغه له نیول کېدو او ورڅخه د طالبانو حکومت د استخباراتو له تحقیقاتو وروسته اوس په کندهار کې په توقیف کې دی. د هندو پوسټ د راپور پر بنسټ ثناءالاسلام د تاجکستان له لارې افغانستان ته تللی و او غوښتل یې په افغانستان کې له داعش ډلې سره یو ځای شي. په راپور کې دا نه دي لیکل شوی چې نوموړی څه وخت افغانستان په کومه سیمه کې نیول شوی دی. خدای یادونه شوې ده چې طالب چارواکو د دې موضوع په اړه هند ته خبر ورکړی دی او د راتلونکو اقداماتو په اړه د دواړو خواو ترمنځ خبرې روانې دي. د طالبانو حکومت وايي د میساینک کان له سیمې څخه یې سلګونه تاریخي آثار کابل ته استولي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبری اژانس د طالبانو د لرغونپوهنې رئیس زبیح الله سعادت له قوله خبر ورکړی چې د کوشانی دورې اړوند 1400 لرغونی آثار چې په وروستیو کې د لوګر په میساینک کې موندل شوي وو د کابل موزیم ته استول شوي دي. د میساینک د استخراج تاریخ له څو کلونو راهیسې د دې کان په سیمه کې د بودایي دورې د یو لرغونی خار د اړوند راپورونو له امله ځنډیدلې دي. د جرمنی حکومت وايي په روسي رسنیو کې د هغه خبرې شوی غږیز پیغام په اړه تحقیقات کوي چې ویل کیږي په کې ظاهراً د جرمنی د پاوز جګپوړي چارواکي په یو ټلیفوني کانفرنس کې اوکراین ته د وسلو د سپارلو په اړه خبرې کوي. د غږیز پیغام په جرمنی کې د احتمالي جاسوسي فعالیتونو په اړه اندېښنه پرولې ده او برلین په دې اړه له مسکو څخه د شفافیت غوښتنه کړې. په دې غږیز پیغام کې د نورو مسایلو ترڅنګ اوکراین ته د تاروس په نوم د کروز دولت غونډوي د احتمالي سپارلو په اړه چې د جرمنی صدر اعظم اولاف شولز تر اوسه په علني ډول رد کړی دی بحث کیږي. د جرمنی د دفاع وزارت ویان پرون ویل نشي کولای د دې غږیز پیغام رښتینولي او اصلیت تایید کړي. او د امریکا حکومت یو جګپوړي چارواکي پرون شنبه ویلي چې اسرائیل د غزه په تلانګه کې تور باندې او د برامتو د خوشی کولو طرحه په اصولو کې تایید کړي ده او اوس د فلسطیني حماس ډلې وار دي چې وایي مني. متحده ایالات او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د چارواکي له قوله چې نه غواړي نوم یې افشا شي خبر ورکوي چې نوم وړي وایي اسرائیلي لوري دا وړاندیز چې په غزه کې د شپږو اونیو په مخه اور باندې او د حماس لخوا د ناروغانو، ټپيانو، خزو او زړو په ګډون د زیانګالو برامتو خوشی کول پکې شامل دي. تر یو حدا منل ده. درنو اوریدونکو د دې خبرونې لویه برخه د ازادي رادیو دو نور او نیوز پروګرامونو ته جلا شوې. خلاغ وړاندې څو راپورونه په افغانستان کې د اورښتونو څپه چې روان میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شوې ده تر اوسه روانه ده. د هیواد په شمال ختیځو ولایتونو کونړ او نورستان او ځینې نورو سیمو کې تېره شپه هم واوره اورېدلې. نورستان ولایت په ځینې سیمو کې له هم ځینې غرنۍ لارې بندې دي، خو په کونړ کې بیا تر چارواکو پوینا ځینې لویې لارې خلاصې شوې. په غزنی کې چې د څلورو ولسوالیو لارې له مرکز سره پرې شوې، خلک شکایت کوي چې خپل ناروغان کلینیکونو ته نشي رسولی.
نن په افغانستان کې د درنو واورو او په ځینو نورو سیمو کې د بارانونو د ورښت دوه اونۍ پوره کیږي. د ازادۍ رادیو خبریالان د هیواد له ځینو سیمو څخه راپور راکوي چې تر بیګانه وخته پورې هم درنې واورې ورېدلې. د هوا پیژندنې د کورنیو ادارو د اټکل له مخې د درنو واورو او بارانونو روانه څپه چې د روانې کب میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شوې ده، ښایي تر راتلونکې دوشنبه پورې چې د کب 14 نیټه کیږي دوام وکړي. په نورستان ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي لا هم هلته واوره وریږي. د ټولګټو چارو رئیس مولوي احمد نبی عادل ازادي رادیو ته وویل
واوره اوس هم وریږي، ورخت ډیر په شدت سره ده. د واوره اندازه هم غالبا 2 متر تر رسیږي. غربي نورستان په ځینې ساحو کې غره خویدنه له امله لار بند شو. د نورګرام او دوا په ساحه کې د هغې دپاره هم انشاءالله کوشش روان ده چې لار خلاص کو.
پر نورستان سربیره له تیرو څو ورځو راهیسې د کونړ ولایت د مرکز اسدآباد او جلال آباد ترمنځ پر لویه لاره او ځینو نورو لارو کې هم د موټرو د تګ راتګ پر وړاندې خنډونه رامنځته شوي وو. خو په کونړ کې د طالبانو د ټولګټو چارو رئیس قاری قدرت الله معاذ بیگا ازادي راډیو ته ویل چې د دې ولایت د مرکز او ولسوالیو ترمنځ لارې چې ځینې یې تر پرونۍ ورځې پورې بندې وې اوس خلاصې شوې دي. خو په عین حال کې د کونړ د پیښو پر وړاندې د مبارزې د ریاست د زیانونو د ارزونې د څانګې مشر احسان الله احسان تیره شپه ناوخته ازادي راډیو ته د هغو زیانونو جزئیات ورکړل چې وروستیو وریاو په کونړ کې اړولي دي.
د وروستیو اورښتونو له امله تر اوسه پورې په کونړ کې شپږ 50 کورونه زیانمن شوي دي چې زیاتې په اسدآباد کې دي، او همدارنګه په اسدآباد کې د یو کور د چت د غورځېدو له امله څلور نفر شهیدان لرو او درې نفر ټپیان. همدارنګه یو تعداد د مالداري هم زیانمنه شوې ده چې زیاتې په خاص کونړ کې د کوچیانو ده.
په غزنی کې هم د مرکز او غرنیو سیمو ترمنځ لارې بندې شوې دي چې د خلاصون لپاره یې هڅې روانې دي. د غزنی د ټولګټو چارو د ریاست چارواکو ازادي راډیو ته ویل چې د مرکز او اجرستان، مالستان، ناور او جاغوري ولسوالیو ترمنځ لارې بندې دي. د اجرستان یو اوسیدونکي روح الله ازادي راډیو ته د هغو ستونزو یادونه وکړه چې دوی د لارو د بندېدو له کبله ورسره مخامخ دي.
زما زموږ لارې ډېرې زیاتې خرابې دي، موږ نشو کولای سي یو مریض موږ نږدې روغتیايي کلینیک ته ورسو یا ښار ته ورسو، حتی موږ نشو کولای سي دا نږدې ولسوالۍ ته موږ یو خپل مریض ورسو. موږ له دولت غواړو چې تر څو موږ ته لارې جوړې کړي او لارې راته پاکې کړي.
په تیرو څو ورځو کې نه یوازې د هیواد په شمال ختیځ بلکې په نورو سیمو کې هم واورو او بارانونو خلکو ته انساني او مالي زیانونه اړولي دي. پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې د روانې کب میاشتې د لومړۍ او دولسمې نیټې ترمنځ د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د سړې هوا، واورې او سیلابونو په پیښو کې 40 کسان مړه شوي او 14 نور ټپیان دي. په بیان کې یادونه شوې چې د زیانونه په پلازمینه کابل او په خوست، کندهار، ننګرهار، لغمان، کونړ، فراه، پروان، کاپیسا، زابل، سمنګان، دایکنډي، غور او بدخشان ولایتونو کې خلکو ته اوښتي دي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې په دې ترڅ کې له 4500 زیات کورونه نړېدلي او له 5000 زیات څاروي له منځه تللي دي. که څه هم د هوا پیژندنې د ادارو د اټکل له مخې د وریاوې به د دوشنبه تر ورځې پورې دوام وکړي، خو اقلیمي بدلون ته په پام سره معلومه نه ده چې د روان ژمي د پای د وریاو کچه به څومره انساني او مالي زیانونه واړوي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د افغان کرکټ میله لوبډلې له وروستیو پرله پسې ماتو وروسته د کرکټ ګڼ مینوال او د کرکټ څارونکي د افغانستان کرکټ بورډ تورنوي چې لوبډله د استعداد له مخې نه بلکې د خپلوۍ یو انډیوالۍ له مخې ټاکي. دوی کرکټ بورډ رهبري د مدیریتي ضعف له امله هم تر نیوکو لاندې راولي. دوی دا کوي چې تر ډېره به استعداد لوبغاړو ته چانس نه ورکول کېږي. دا نیوکې وروسته تر دې راپورته کېږي چې د کرکټ میله لوبډلې له آیرلند هم په ټیسټ لوبه کې ماتې وخوړه. تفصیل دې راپور کې.
وروسته له هغې چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تر نړیوال جام وروسته په پرله پسې توګه خپلې لوبلړۍ وبایللې، د کرکټ د څارونکو او مینهوالو ترمنځ یې ګڼ شمېر غبرګونونه پارولي دي. افغان کرکټ لوبډلې تازه په خپل کوربتوب آیرلند ته یوازنۍ ټیسټ لوبه هم د شپږو وکټو په توپیر وبایلله. د تیر 2023 زیږدیز کال د 50 نړیوال جام سیالیو پر مهال د یادې لوبډلې بې مخینې سیالیو نه یوازې دا چې د افغانستان دننه د کرکټ مینهوالو هیلې خورا لوړې کړې وې، بلکې په نړیواله کچه هم د اټکلونه راڅرګند کړي وو چې افغانستان په راتلونکي کې د خپل سیالانو پر وړاندې ډېر ښه لاسترونه ولري. افغان ملي لوبډلې د خلکو د هیلو خلاف انتر نړیوال جام وروسته هندستان ته د شلوریزو سیالیو، سریلانکا ته د ټیسټ او ورځنیو شلوریزو سیالیو، او ایرلند ته هم د ټیسټ سیالیو لوبډلې وبللې، او یوازې د عربي متحده اماراتو پر وړاندې د شلوریزو سیالیو لوبډلې دوه د یو پر وړاندې ګټلې ده. د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی دولت خان احمدزی چې مخکې په کرکټ بورډ کې بیلابیلې دندې ترسره کړې ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي تر نړیوال جام وروسته د کرکټ ملي لوبډلې په جوړښت او پلان جوړونه کې ستونزې لیدل کیږي. هغه وایي د لوبغاړو ډیره پاملرنه سوداګریزو لیګونو ته ده او په باور یې چې هرې لوبلړۍ ته د یوې میاشتې په مسلسله توګه لوبغاړي یو ځای تمرینات ترسره نه کړي نو د ګټلو چانسونه به یې لا کم شي. ښاغلی احمدزی په ځانګړې توګه د ایرلند پر وړاندې د وروستي ټیسټ لوبې په تړاو ویلي
ټیسټ ټیم کومګې د انتخاب ځای وګورو د موږ ټیم سی او ډیر بیلانس ټیم نه ښکاري د ځکه د یو ټیسټ ټیم لپاره کم استم د تا دی بیټینګ آرډر او د لوبغاړو د لوبې طبیعت دوی څنګه لوبه کوي هغه او د لوبغاړو تیاری او د ټیم پلانینګ د ایرلند په خلاف باندې موږ کوم پلان سره زو کوم فیلډ فلیسینګ سره زو کوم بولر سره څنګه ټارګټ کیږي دغه ټول نقطې سیدی ډیری نظر انداز شوی وي.
د کرکټ لوبې نړیوال مبصر فرهاد فدایی بیا پر لوبډله کې د ځین نموتو افغان لوبغاړو نشټون د دې لامل ګڼي چې افغانستان په اسانۍ سره خپل ورستۍ سیالۍ وبایللې. د خاغلی فدایی په باور د راشد خان نشټون د افغانستان په ملي لوبډلې ډیر اغیز کړی دی. هغه وړاندې وایي
سه شاید موږ د فکر کړی یو سریلانکا ته موږ په نړیوال جام کې په ورزنه سیالیو کې ماته ورکړی نو ان شاء الله پټس کې او بیا ورسره ورزنه سیالیو کې موږ دوی ماته ولای شو او په زمن کې موږ د بیټسمنانو سکور نه کول ځکه سی ټیسټ کرکټ د ټمپرمنٹ کرکټ دا باید د ریګي په پوي کټ باندې کرا خلاصه یو ګدا د سی خو موږ ډیره کم سیالي د ټیسټ کړی دي دوه مداد سه راشد خان نشتون دی امین احمد زین نشتون
خو د کرکټ یو شمیر مینوالو بیا په ټولنیزو رسنیو کې بور د لوبغاړو په انتخاب کې په واسطو او رابطو تورن کړی دی. د ټولنیزو رسنیو ګړو مینوالو ځانګړي لوبغاړي یاد کړی دي چې د بایسدا د لوبغاړو پر ځای چانس ورکول شوی خو پایله یې صفر ده. د افغانستان کرکټ بورډ په دې تړاو زموږ پښتنه ځواب نکړې خو وړاندې تر دې ورته ادعاوې رد کړې وي او ویلي دي چې د لوبغاړو انتخاب د ټاکونکو دلګې له لوري تر سره کیږي او دوی په کې هیڅ ډول لاس وهنه نه کوي. د ویلو د افغانستان بخپل بل لوبلړۍ چې درې او یو ورځنۍ سیالي دي هم د ایرلند پر وړاندې د مارچ په 8 منټه پیل کړي.
ازادي رادیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د غیر رسمي ارقامو او دولتي رسنیو د راپورونو پر بنسټ په ایران کې د جمعې د ورځې په پارلماني انتخاباتو کې د خلکو د ګډون کچا په بیساري ډول ټیټه خو له دې ټولو سره سره د ایران جمهور رئیس ابراهیم رئیسی ویلي دي چې په دې ټاکنو کې د خلکو د ګډون کچا پراخه او تفصیل دی راپور.
د سحکاری چې په ایران کې د جمعې د ورځې په پارلماني انتخاباتو کې چې د دې هیواد د روحاني نظام د مشروعیت لپاره یو ازموینه بلل کیږي د خلکو د ګډون کچا په بیساري ډول ټیټه و. د غیر رسمي ارقام او د یو شمیر دولتي رسنیو د راپورونو لمخه په دې انتخاباتو کې د رای ورکولو په شرایطو د برابر خلکو لړلې په سلو کې یو څلوېخت کسانو ګډون کړی وو. خو ولسمشر ابراهیم رئیسی پرون شنبه له دولتي ټلویزیون سره په خبرو کې په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون کچه پراخه و بلله.
ابتدا باید خدای متعال رو شاکر باشم نسبت
لومړی باید د خدای شکر پر ځای کړو چې خلک مو په ډیر پرتمین حضور سره د رای ورکولو مرکزونو ته ورغلل.
په هنه حال کې ایرنا دولتي خبری آژانس پرون د غیر رسمي ارقامو په حواله خبر ورکړ چې په انتخاباتو کې څه باندې 25 میلیون یا د رای ورکولو په شرایطو د برابرو خلکو شاوخوا یو څلوېخت سلنه کسانو برخه اخیستې وه. په ایران کې د رژیم پر ضد د 2022 کال اعتراضونو وروسته چې د 1990 کال له اسلامي انقلاب وروسته یې په دې هیواد کې تر ټولو پراخه نارامي راوسته د لومړي ځل لپاره انتخابات ترسره کیږي او دا په داسې حال کې ده چې ایرانیان د نړیوالو د بندیزونو له کبله له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس ګرېوان دي. په فرانسا کې ډیره د ایران د سیاسي چارو شنن کې محمد جواد اکبرین د ازادۍ رادیو له ایرانی څنګه رادیو فردا سره په خبرو کې په دې انتخاباتو کې د خلکو د ګډون د کچې په اړه وویل.
البته وقتی نظام انتخابات در یک کشور
کله چې د یو هیواد د انتخابات نظام خپل اعتبار او ریښتینولي له لاسه ورکړي او په هر راز اعداد او ارقامو د خلکو اعتماد لمنځه ولاړ شي نو د رژیم کارنامو ته په پام سره کوي چې د ګډونوالو کچه لوړه وا یا کوي چې دا کچه ټیټه وا یو خبره هم اعتبار نه لري.
د رویټرز خبری آژانس د راپور لمخه د ایران په انتخاباتو کې له 15 ډیر کسان د ولسی جرګې یا د اسلامي شورا د مجلس د 290 غړو او همدارس د خبرګانو پنوم د یوې بلې جرګې د اتاتیا څوکیو لپاره کاندیدانو د خبرګانو مجلس د اسلامي رژیم یو ځواکمنه جرګه ده چې د لوی مذهبي مشر څلورتیا کلن آیت الله علی خامنئی د ځایناستي د ټاکلو په ګډون د هیواد مهمه پریکړه کوي. د ایران د کورنۍ چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې ولسمشر رئیسی د 2.15 سلنه رایو په ګټلو سره یو ځل بیا د خبرګانو د مجلس غړیتوب ترلاسه کړی دی. خو حسن روحانی ته چې د 2013 او 2014 کلونو ترمنځ د دې هیواد ولسمشر وو او لنړیوالې انزوا د ایران د رئیسلو ژمنه یې کړې وه په انتخاباتو کې د ګډون اجازه ورنه کړل شوه چې دې کار د منځلارو سیاستوالو سخت انتقاد وپاراوه.
مانانا چې ازادي رادیو اوري او لمک سره یاست د ازادي رادیو خبرونه سلیر وې ساعته زموږ پر وې پانه هم اوریدل شي د رادیو منځنۍ سپیم هم ساس په خدمت کې دي. ټولنیز رسنیو کې انستګرام فیسبوک ایکسپانډا او د واتس اپ ګروپ کې هم موږ فالو کوي او زموږ خبرونه در سره ولولې وای وای وره لږمن سره سم اوس د ازادي رادیو د 19 پروګرامونه په یو بل پس خبريږي. تاسو ته وخت
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. یو شمیر ځوان افغان سندرغاړي چې په افغانستان کې اوسېږي خپل ژوند څخه شکایت کوي. وایي
یو افغان ځوان په صفت د ځان سلام یې په تقریبا 15 کال په هنر کې کار وکړ. زما 15 کال ټول ابس لاړه. اوس په دې نه بعد زه په یو بل کار باندې سرچ کوم کار وکوم او 15 کال باغې کې پاري کوم یا شل کال تر څو زه ډېر خوشاله تاج شم باغې کې. دا ډېر زوروم کې ده
شمستر گستر گوتا ہر خواور پسی ہو گورم نہ گورم ہاگا گاتا دنیا اور پسی ہو گورم نہ گورم ہاگا گاتا دنیا اور پسی ہو گورم.
هنرمندان وایي چې د طالبان په حکومت کې له نورو ستونزو سره سره بد اقتصادي حالات دوی ډیر ځوروي.
زه دا تاسو ته وایم په خدای کې هنرمند ته څوکور ورکي وای کاروبار د نشته د چی شي نه وته کرایه ورک دکاندار ورته قرض نه ورکي وای پروګرامونه ته نه ته چی شي بیا زما قرض ورکي ګیس والا ورته قرض ورکي نان به ورته قرض نه ورکي څه درته وای نور
نن ام دمو سوتیرو ملتیا موکړي. د جمهوریت له نسکوري د لوسرسام چې کله طالبان بیا د دویم ځل لپاره په افغانستان حاکم شول د هنرمندانو په ژوند کې هم د نورو افغانانو په څیر بدلون راغی. دوی وای ټول عاید د خپل هنر په مرسته ګټه له بلې خالصندرو او موسیقي سره مصروف وو. په سندرو سره هم ځانونه خوښ ساتل او هم د خپل مینوالو هنري ذوق خړوباوه. خو لکه مې ورځي چې طالبان واک ته رسیدلی نه یوازې دا چې دوی خپل هنر ته دوام نشي ورکولای بلکې د حاکم نظام له ویرې څخه هم پټ ګرځي. خوشحال ته هغه افغان سندرغاړی دی چې په خبره هنر له پلار څخه ورته پاتې دی. په رسنیو کې دندې درلودلې د خلکو په ودونو کې موسیقي غږوله او په پیسو یې د کورنۍ اقتصادي ستونزې حل کولې. دای وایي اوس چې د دوی کار په ټپه ولاړ دی له ګڼو ناخوالو سره مخ دی.
موږ باندې خو پابندي ده لکه میډیا ته آزاد دغه برنامه نه شو ورکولې. زما پلار دی په بستر په د تاجمامه د ساس زما مشر ورور دی نګوامه د تف هغه د سرطان په ناروغي اخته دی شوکت خانم چې ما څومره قرضونه په ځان باندې راوړل او ما څومره سوالونه وکړل څومره تکلیفونه هغه تر دې چې ما جوار خرڅ کړ. دا هم نو وایم چې زه یو خو نرمند یم یا خراب هنرمند یم. او د افغان ځوان په صفت د تاسو دا مې زما ځواني ده او ما تقریبا 15 کال په هنر کې کار وکړ او هنرم د ژوند یو برخه ده. ما چې کوم کارو کې زما 15 کال ټول ابس لاړه. اوس په دې نه بعد زه په یو بل کار باندې سرچ کوم کار وکوم او 15 کال باغې کې پاري کوم یا شل کال تر څو زه ډېر خوشاله تاج شم باغې کې. دا ډیره زورون کې دا تمره زورون کې دا تاسو مې شي نشم ویلې بیان تاسو شته دې اورید د ماجرت شپې وی په زه پښتون خواږه کی حال ته زمره استادانو خدمتونه وکړه او لوګي تند یو ناری شل ژوند هم تیر کړ د دې دن خپل هوا تراغلو دل تم زمره تکلیفونه او استادانو سره واره یعنی موګړي او پیدل مزل ما کړی دي تر تو استاد نه خپل زده کړو او د استاد زړه او د استاد هغه کار چې دی هغه مال استرا وړي نو دا ډیر وګنون کی دا ډیر حیرانون کی دا ډیر دردون کی دا چې یو کس دومره خواري وکي او دومره تکلیف تیر کی اخره کې هیڅ شي نو اوس مزه په خپل پلان باندې بیا څومره وخت کار کوم نه پېږم کار څه سیستم زموږ د والد سره و بیچاره ځای په شو به زموږ مشورو سره او هغه په دې سیال شو نو دا هر څه د خدای الهی ته سری ته پاتې وو او ما ته پاتې وو نو هغه زما کارم دغه حال ته راغې چې زه په کور کې ناستم سردی چې هغه ما ته څومره ضروري دي هغه یو پلاته پته ده او ما ته پته ده
چرته لږ راشه کوم فادر پسې وګوره
یو بل افغان سندرغړی نقیب الله شوقی وای لکومې ورځې څخه چې لس سندرو څخه په زور لري شوی په خبره له خپګان څخه په سر کې سپین ولګید لن موري سره مې مارکا کړې په پایل کې مې ورنه پختلې چې لڅه وخت را په دې خوای سندري ویلې
سندر سره خو مې شوق شل کالو نه خو وسه سوشل میډیا ته دا اته نه کال کیږي لس کال شي ضرورت
درته وایي چې څه رقم سندرې تاسو وایي محلي سندرې دي کوم رقم شیرونه زیات وکوي
زه خو زیات د محلي سندر غاړی ما ځکه چې ما په افغانستان په ټلویزیونو کې سه رسمي وظیفه کړې دي یو کلیوال سازونه د ما برنامه په یوټیوب کې تاسو کته سه د محلي سندر غاړی مې کده سه ادبي سندر غاړی ما
ښه معمولا څه رقم شیرونه تاسو ډیر خوښوي او کوم شاعر شیرونه مو سندرو کې ویل دي
زیات لکه د محمد آغا مدهوش سو د منګا د مشرقي سیمن شاعر ده د محمد آغا مدهوش سو هلال کګوال سو ملنګ جان بابا سو مامنور بابا شیرونه سو غنی خان شیرونه سو دا شیرونه زیات ماوي
bale تاسو ول چې رسمي دند په ټلویزیونو کې درلودلې درته وایي چې دې په څنګه تاسو د خلکو ودونو تام تلې کنتلې
ودونه تتلونه بس ودونه تم د سیمهالی موسیقي به کوله اغه موسیقي مونږ نه کوله کم چې دی بره قابل کې او دا کوم موسیقي نه واغ مونږ دا محلي موسیقي کوله کوم افلونه تتلو
bale د شرته ویلې چې په کوم شمیر باندې سندره لري
سندره خو ډیره زیات لري ما یوټیوب کې ډیره زیات سندره دي ما چې به نه می 200 سندره نه ډیره دي
کومه سندره دا چې خپل دي ډیره زیات خوخیږي او کله دي چې هغه سندره وایل خپل دي خواندور نه اخیسته
نو سندره خو ډیره سندره د پیلن په سوشل میډیا کې او افغانستان کې یوې سندره ز ډیر زیات مشهور کړل ما ډیر زیات تشویق کړم په غوږ سندره یو اډم واغسته هغه دی شیف تمل کامال سه یو سندره دا تیرونه خدي مخکینه باندې ټوران دو نا پویا موټر وان دا الله دې ورته خیر
bale کله چې لږ زړه زیاته برخه دی همدې سندره چې تاسو په نقیب شوقی باندې مشهور کړی راته وای
او به په دوه بل سه درته وایم وا ول خویس نه چالانیږي په غم اخته ده چې بیا چالان سينه ودریږي په غم اخته ده پټول لار کې بورانیږي په غم اخته ده ود نمونی لپاره ټ پک چالان ده نا پویا موټر وان ده الله دې ورته خیر کی وټه رونه خدي مخ کې نه باندې وران ده نا پویا موټر وان دے الله دے ورتا خیر کی نا پویا موټر وان دے الله دے ورتا خیر کی
کی رضیات مننه په دې سندره کې لکه څنګه چې تاسو زمزمه کړله یو لوی پیغام هم پروت دی هغه دغه چې نا پویا موټر وان دے الله دے ورتا خیر کی څنګه چې دې سندره فکر در پیدا سو ا دې سری ډیر ولیدلې نا پویا موټر وانان ډیر ولیدل لکه څنګه چې دې سندره کې ده الا دې څه وځ دادی ویلې
ډیر زیات څه تعجب غوند ښکارا سونومه لزه به دا تمه خپ زمزمه کړو ډیر زیات تشویق کړو که په یوټیوب کې نو کار جاي کړه ډیر زیات مینا خلکو را کړل په دې سندره باندې یو بل سندره دا تاسو به ورېدلې په یوټیوب کې هم کتلې په دې وطن کې مې آشنا دغه شپې وکړلې لپاره ځمانځونه مې هم زیاتې جنازې وکړلې
bale kelak nam dam ra zamzama ki dir bakhi
pa di watan ki mi ashna da ghas shpi wakle le لپرز منزنا می هم زیادی جنازی وکڑلی پا دی وطن کی می اشنا دا غسش پی وکڑلی لپرز منزنا می هم زیادی جنازی وکڑلی هم دغ خلق با دوزخ تازی پا دی خبرا قسم وکو وش وصول بی جگڑی وکڑلی
راځو د افغانستان اوسنی حالت تکلت جمهوریت سقوط وکړ او طالبان وخت ورسېدل د تاسو په ژوند کې چې یو هنرمند یاستی څومره تغییر راغی
په دې درې کلو کې خو شخصا لږ نه ډیر زیات ستونزې ما ولیدل دونه تغییر راغلی چې درې کلو کې مې ګیره سپینه سو سر مې سپین سو سوچونه او فکرونه ډیر زیات ستونزو سره دونه ستونزو سره مخ یم چې په دې طالبانو په دور کې مې په لاسګاډي باندې مې کراچی وانی مې وکړه او بټۍ کې مې کار وکړ دا دې سیمټو دې ګلکاری مې وکړله مزدوري خو بس په دوه دوه نیم سو روپۍ ما دې جماعت دې کور تقریبا دیارلس کسه فامیلی والله که گزاره کېږي نو کله کله دومره مایوس سم دومره مایوس سم چې لحد نه سیوا بیا یو ورځ مې د ګلکار سره کار وکړ دا خښته ورکړه دا سیمټ ورکړه دا بوجۍ کته کده دا ورکړه هغې نه بعد مې بیا لاسګاډي باندې په ګلپیانو دا سبزی او دا شیان می خرس کرد دیر زیاد مشکلات دید سر
اوس بیا مثلا دغه دی سبا و بیگال پار خوراکی مواد سر قم پیدا کوایا
دون اندازی دی دا قرض دارسوی ما چوز دکانداران قرضم را سر نکی
دی اولادون اوز ذکر دی تر کم ازای پور رسیدلی آیا غدویم غوالی چی هنرمندان زی بیا پتیر پا او شرایطو کس طالبان هنر تا چکن پریدی او کنور از ذکر کبی
مشروع زی مرسی ومز تولگی پور اول نمره روان و اوز دا دو میشتی کیگی اگر تمی لزوی چی بس مشکلات دی کور دیر دی اگر تمی مکتم نو باست در تمی او چاس را مزدور کرده دا بجی ورزی او نیم سل روپی ماندی اگر لگیا بیدی ورزی او نیم سل روپی ماندی در تیو چاس را می نوله دا بس
تاس خپل اولاد چرقم حیلی در لودلی چی پراتونگی که باید چی سی خواغا چی دفتان دی افغانستان شرایط بدل سول تاس حتال مکتب سخرا او ویسته څه هیلې څه ارزو مرته درلودله
ما خپل تعلیم لسم کې ما امریکا او منګه هم سی بس دغه مشکلات نه غسو تعلیم می پریخه ما ویل چې زه یمای بچی باندې جوړ سی یو چیرته بیا کوم معلم سی یا کوم ډاکټر بسی نو بس هر څه تنه پاتې سو
شوکه صاحب لو سنی نظام نه د تاسو غوښتنه څه ده اوس خو تاسو سندر او ته نه پریګدی کنه او لبلې خوانه کورنۍ له تاسو نه ډوډۍ غوړي له دې نظام نه تاسو څه غواړي د خپل مشکلاتو د حل کېدل لپاره
د مینه خلک یو همیشه بل ته خوشحالي ورکړې دا ټول عمر نه کوم خلاف کار کړې نه کوم هغه کار کړې دا ما غوښتنه دا د دولت کې ریاست کانال د ریاست برت ریاست شاروالي دا غو نرمندانو ته یو کار ورکي یو ځای کې ورته یو دندې ورکي یو ځای کې ورته یو وظیفه ورکي یو سپاکاری ورکي چې دا خپل بچانو ته مړی نه پته پیدا کی دا هنرمندانو د ما په شمول ټول د خپل کور سامانونه قیمتو سامانونه خرڅ کړل او خپل بچانو ته په سنباقي او ارس یو وړو یو شان اورل
آیا لدی ورسته هم غوړی چې سندری وای
زه غواړم چې خپل هنر همداسې جاري وساتم خپل شوق جاري وساتم همیش به زه خپلو اورېدونکو خپلو مینهوالو ته زه خپل پیغام رسوم که هغه د سندرو له لارې وي که هغه له هرې لارې وي
تاسو ویل چې خپل هنر ته به دوام ورکوئ د طالبان له حکومت وروسته مم کومه سندره ویلې ده
هو ویلې مې ده په مهاجرت کې مې یو سندره وویلې
د مهاجرت سندره به هم راته ووایې له هغه وروسته به بیا خپله مرکه پای ته ورسوو
یار دا کله پردې دې دلته غاڅ سړې دې چې د چاکله پردې دې یار دا وطن پردې دې یار دا کله پردې دې دلته غاڅ سړې دې چې د چاکله پردې دې دلته غ سړے دے چند چاکلے پردے رات چوکوائی ماجرو رات چوکوائی سوالگرو رات چوکوائی ماجرو رات چوکوائی سوالگرو منگ بسبر کاؤ خیر دے چی اشنا وطن پردے دے دلته غا څو سړې دې چې د چاکلې پردې دې
ډیر زیاته مننه تاسو باندې سلامات او صحیح په دې هیله چې اورز بیا د تاسو هنر وغوړیږي.
خدای مهربانه ده، امید لرو.
د مشرقي زون د هنرمندانو رئیس کبیر ګل هم په افغانستان کې د هنرمندانو ستونزې تاییدوي، وایي چې دوی ته د ډوډۍ پیدا کولو لار بند شوه.
د امارات راتګ سره سم په هنر او موسیقي باندې پابندي لګیدلې، ما هغه وخت نه تر اوسه پورې د هنرمندانو پوښتنه چا نه ده کړې. د حکومتي په لحاظ تقریبا ما سره 315 کسان راجستر شوي هنرمندان شته دي چې هغوی زموږ په ټولنه کې تنظیم او همدغلته کار یې کول. البته خپل هنري فعالیت د رزق پیدا کولو موږ ته ذریعه بنده شوې ده. په خدای علما به زموږ موسیقي ته ناستو، نور ښایسته ښایسته غزلې وو، ښایسته ښایسته شعرونه وو، داسې شعرونه نه وو. زموږ هغه خراب شعر هغه وخت کې چې به خلک ویل کوم یو شعر ده چې بی بی شیرینې زیړې ګولې، د چا چې کور کې بی بی شیرینې نه وو وای دا هغه نوم یاد کړی ده. دغه مونږ به ویل چې دا به باید نه نشرې ده، کنه دا یو فلکلوریک سندره وو. په کلیو بانډو کې چې کوم سندره خلکو زنانو داریاو سره دی سره به ویل هغه به مونږ ټلویزیون کې یا خلک به ثبته وو، هغه به وایي چې والله څومره ښایسته سندره دی، څومره دغه دی، ښایسته تڼونه به وو، ښایسته سندرې وو، ښایسته دغه به وو. لږ ذره د حکومت نه تقاضا کوو، خپل د فعلي حکومت نه، چې د هنرمندانو ته باید بدیل د کار ورکړل شي. ډوډۍ خوراک نه لري، برق بل هم ورباندې راځي، د اوبو بل هم ورباندې راځي، د کور کرایه هم ورباندې ده. په دغو هنرمندانو کې چې ټول افغانستان دغه کو تقریبا یو 4000 یا 5000 کورونه وایي چې پر کور کې لس لس کسه زه یو ځان مې دی، یو ویشت کسان شل کسان مونږ دغه لرو، کورنۍ زما دی، دو بچیان مې دی هر یو. نور دغسې مشکلات مونږ لرو، په دغه کې باید مونږ خپل وزارت سره کښېنو، خبرې وکړو. زموږ هنرمندان چې د کابل دي، زموږ عمومي سرتاسري دغه چې دی ټولنه چې ده، هغوی بیچارهګان غږ نه شي پورته کولی. وجه یې دا ده، کتلی وزارت ته یو ځلې دوه ځلې تللی دی، څور دروغ نه اعلان یې وکړو چې اتڼ پکې آزاد دی، موسیقي پکې بند دی. مونږ تر اوسه نه ده کړی. اوس هم خلک موسیقي اوري، ټلویزیونونه چالان دي، کیبلونه شته، ډیجیټل دی، که څه بلا دی هغه تاوې چې فاس بام کې ږدي هغه شته، هر چا سره ټچ موبایلونه شته دی چې کوم ځای نه ډاونلوډ کوي، هر موسیقي ډاونلوډولی شي. صرف مونږ غریبانو باندې پابندي لګېدلې چې تاسو به زامنو ته یا بچیانو ته به نفقه نه پیدا کړي. زه خو په دې وخت کې کراچۍ نه شم ګرځولی، زه خو جوالیتوب نه شم کولی، زه خو کوم مدیریت نه شم کولی، فاکولته مې نه ده لوستې چې کوم ډاکټري وکړم یا انجینري وکړم یا دغه وکړم. زما هم دغه هنر کار و، ما دغه چې پیدا شوی ماته کلن نه کلن چې هنر ته ناست یم، موسیقي مې کړې ده، ښه موسیقي مې کړې ده، ټول مې پیژني. زما نوم کبین ګل د کوزی پښتونخوا نه نیولې، د فلمونو نه نیولې تر ریډیو ټلویزیون د ټولو کې مې کار کړی دی. اوس هم را سره د شلو نه زیات تقدیرنامې مډالونه کور کې شته دی. مونږ خپل هنر دپاره، خپل وطن دپاره کار کړی دی، نه کوم سیاست سره هم کار دی، نه د ګلبدین په تنظیم کې نه ده بل په تنظیم کې. مونږ بغیر سیاسي خلک یو. نور دغه هر وخت چې راځي که مجاهدین هم راغله، اول ټاپه په هنرمندانو وه.
ښاغلی کبیر ګل وایي چې خلک موسیقي غواړي، دوی ته راځي او غوښتنه ورنه کوي چې د خوښیو په مراسمو کې ګډون وکړي. خو کله چې طالبان ورباندې خبر شي، له دوی سره بد چلند کوي او د موسیقي آلې ورته ماتوي.
په کلیو بانډو کې اوس هم موسیقي کېږي، اوس هم خلک ولا راځي. بعضې هنرمندان وړي پروګرامونو ته لاره کې چې اخوان راځي، بیچارهګان تبلې باجي دا واخلې. موږ پسې خلک راځي چې زما د زوی واده دی، زما د زوی کوژدنه ده، زما د زوی سنتي ده، زما د زوی خادي ده. خلک موږ پسې راځي، موږ خلک پسې دروازه نه ده ټکولې چې ستا د زوی واده کاکا بیا ما ویسي. نو خلک خوشحالي غواړي. نو دغه ټول مشکلات دغه انقلاب کې هیچ چاته په خدای کې دغونه پېښ شوي چې اول ټاپه په هنر او په موسیقي لګېږي. د غم او خفګان باید دغه معلوم وي چې دلته مړی شوی، دلته واده دی، دا باید معلوم شي. دغه خو موږ خپله غواړو، زمونږ خلک غواړي. یو دم په هر څه پابندي دا خلکو هغه ذهنونه په خدای چې ټول هغه څه مریضي ورته وایي چې روحي تکلیفونه لري خلک. الحمدلله ټول هنرمندان مسلمانان دي، خو دوی موږ ته داسې نظر کوي چې بس فاسق خلک چې دي همدغه دي. په محکمه کې د شهادت د هنرمند نه منل کېږي وایي دا فاسقان دي. ما خپله ریزم کړې ده، زما یو چا سره حقوقي مسله ده، درې کاله کېږي محکمه ساتلې ده په همدې چې تاسو هنرمندان یاست. دغه نن سبا کې چې په موږ باندې دغه ژوند په افغانستان کې دی، ډېر تریخ ژوند دی، ډېر تریخ ژوند دی. د اقتصادي نلګانه خدای شته دی چې ما ته یو هنرمند زنګ ووهره چې درې ورځې کېږي مونږ روژه نیولې ده، ډوډۍ نه لرو. دا څنګه د حضرت عمر صاحب حکومت دی چې یو سړی ډوډۍ نه لري؟ نور دغلته ولاکه زما کور داسې ټک ټک چا والي د حکومت د خوانه چې دغه یو بوجۍ اوړه واخله چې زه ریزه کوم. د والي صاحب نه امر اخلم، ریاست اقتصاد نه امر اخلم، ډبلیو پی ته ځو، ډبلیو پی امر ورکوي دلته یو بله موسسه ده، دغلته لاړ شه ستاسو کار کېږي. چې هغه وخت کې هغه خپل ورقه وړاندې کوو، وایي صبر که چې سروې شروع شي اول به تاسو ونیسو. ښه دا ریزیم خو واخله، خیر بیا راوړه چې سروې شروع شو. ما کور سره نږدې ده، بله ورځ چې لاړم ریزه مې ورته ورکړم. هلدا دا ځان سره کېده چې سروې بیا کېږي، زما خلک سروې کول هم نشي. دغه هنرمندان دي، څوک په شینوارو کې پراته دي، څوک په پچیر کې پراته دي، څوک په چاپلیار کې پراته دي، څوک په شیخ مصری بابا کې، څوک خوږیاڼۍ کې، څوک خیوه کې، نواب استاد په درینور کې پروت دی. دغسې تیت په تره کې یو، دغه سروې کول نشي. نور هر سړی خپل ګوتې لګوي، کاټ اخلي. دا یو ګډ وډ حالات کې روان دي. دغه هنرمندان بیچاره ګان هر یو په خدای خپل کورونو کې ناز دي، والله یې هیلې ته ناز دي. زه دا تاسو ته وایم، په خدای کې هنرمند ته څوک کور ورکوي؟ وایي کاروبار دې نشته، ده د څه شی نه به ته کرایه ورکوي. دکاندار ورته قرض نه ورکوي، وایي پروګرامونو ته نه ځي، ته به څه شی بیا به زما قرض ورکوي. ګیس والا ورته قرض نه ورکوي، نانبه ورته قرض نه ورکوي. څه درته وایو نور؟ دغسې یو مشکلات کې دغه هنرمندان نن سبا کې دي. مریضي شته، برق بل شته دی، د اوبو بل شته دی، د کور کرایه شته دی. دا د کوم ځای نه پیدا کی؟ همدغه وسیله و هغه تاسو ورباندې پابندي لګولې ده. مجبور شي دا خلک څه شی وکړي؟ داسې یو بدیل د کار وښایه دوی ته. دغه نه وس نشته د چا چې خپل د شپې د ورځې ډوډۍ دوی څنګه کوي. زه خو د هنرمندانو د ژوند راځم او ټول ما ته ټیلیفون کوي. اوس هم یو راته ټیلیفون وکړه چې څنګه شو دا کارټونه مال؟ دا یو نیم کال کېږي چې دغه زموږ عریضه سره میاشت کې پراته دی چې صبر کړه مونږ دی یو بوجۍ وړوي او ټیم وړي ورکړي. نو دغونه مشکلات کې هنرمندان دي چې په خدای د حد نه خبره تیر شوې ده. نور د کور کالي، قالین، توشک او دا خو پاتې نه شو، دا ټولې خرڅ کړه. نو دغسې یو ژوند هنرمند دی په افغانستان کې. دا نو چاته سړی فریاد وکړي، چا دا څوک پوښتنه وکړي چیرته سړی لاړ شي؟
د افغانستان د ملي انسټیټیوټ بنسټګر او اوس په بهر کې د همدې بنسټ مسؤول ډاکټر احمد سرمست وایي تر هغه چې طالبان په افغانستان حاکم وي، په هیواد کې میشت هنرمندان به له ستونزو سره مخ وي.
تا زمانی که حکومت طالبان پا بر جای است، ناممکن است که مشکل
تر هغه چې د طالبانو حکومت ده ناشونی ده چې د افغان هنرمندانو ستونزه حل شي. ناممکن ده چې د افغانستان د خلکو د موسیقي حق ورکړل شي. چیرې دا حالت همداسې وغځیږي، نه یوازې دا چې د هنرمندانو ستونزې نه هواریږي، بلکې د افغاني موسیقي غنی میراث هم د نابودۍ له خطر سره مخ دی.
با خطر نابودی روبرو است.
درن دوستانو، دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه فرض کی چی است؟ الله مومال او ملګری درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو سلام او ورځ مو پخیر. نن یک شنبه ده او د تاریخ مضمون واردی. په دې درسی ساعت کې به د لسم، یولسم او دولسم ټولګي او د تاریخ مضمون واوري. د نننې خبرونې درسی مسایل د لرن افغانستان مؤسسې په همکاري چمتو شوی او د ازادي رادیو خبريږي. د لسم ټولګي تاریخ د تمدنونو د مطالعې په لړ کې تیر درسي ساعت کې موږ د چین تمدن ولوست. نن دا دی د مصر تمدن ولو. په دې سلسله کې به د مصر تمدن فرهنګي، اقتصادي، ټولنیز او سیاسي اړخونه ولولو. د مصر په لرغونی تمدن کې د دغه هېواد تاریخي آثارو خورا مهم ځای درلوده او د مصر تمدن یې بډای کړی. د مصر تمدن ځانګړتیاوې لکون کې اورو.
د نن ورځې موضوع ده د مصر تمدن او فرهنګ. د دې درس موخې په دې لوست کې د مصریانو د مذهبي عقایدو، ټولنیزې وضعې، اقتصادي سیستم، علمي لاسته راوړنو، هنري فعالیتونه او د لرغوني مصر له تاریخي آثارو سره آشنا کیږو. لومړی راځو د مصر د خلکو دین ته. د لرغوني مصر د وګړو په ټولنیز ژوند کې د هغوی مذهب ډېر رول درلود، یعنی د ژوند په هر برخه کې دوی ورڅخه اغېزمن وو. دوی چې په منځني واکمنۍ څخه تر امپراتوري دورې پورې د هیواد چارې د مذهب له لارې اداره کېدلې او دوی مختلف او بیلابیل دینونه درلودل. د هغه تر څنګ د لرغوني مصر کلتوري میراثونه تر ډېره یې د دوی میراثونه د هغه احرامونه، عبادت ځایونه، مقبرې، مجسمې، انځورونه او ډبرلیکونه وه. مصریانو پر ډول ډول خدایانو عقیده درلوده، لکه لمر، سپوږمۍ، نیل او ځینې حیوانات یې سپېڅلي بلل او د درناوي په موخه د هغوی انځورونو او مجسمو ته به یې عبادت کاوه او په عبادت ځایونو کې به یې اجدول. راځو د مصر ټولنیز حالت ته. مصري ټولنه په واقعیت کې له څلورو پوړیو څخه جوړه شوې وه. په هر پوړ کې افراد او په سر کې په هر پوړ کې افراد موجود وو او په سر کې فرعون ځای درلود چې د دوی خدایان او یا هم ورته ویل مشران. د پوړو ترمنځ د ژوند توپیر ډیر نه و. ټول وګړي د قانون په وړاندې یو رقم و، سره له دې چې اقتصادي توپیرونه یعنې شتمنیانو فرق وي، خو بیا هم دوی د قانون په وړاندې برابر وو. د شاهي کورنیو له غړو پرته ټول ټولنیز موقعیتونه ناڅرګند وه او ان نوکرانو او د دوی غلامان چې وه هغه هم کولای شوی له یوې ټولنې څخه بلې ته ولاړ. د دې سره سره په د دوی ټولنیز حالت یو بل شی چې هغه د ښځو حالت وو. د دوی په دوره کې ښځینه وو لوړ مقام درلودی، یعنی ان تر فرعون در تاج او تخت پورې رسیدلی وي او د هغه تر څنګ په دوی کې کورنۍ واده کول، یعنی په کورنۍ کې د ننودونه ډیر دود درلودی چې ان فرعونانو په لخپل خندو او کورنۍ له نږدې غړو سره ودونه کول. د هغه تر څنګ په دوی کې مختلف شونځي لکه خصوصي او دولتي شونځي هم شتون درلودي چې هر وګړي هر افراد پکې هلته زده کړه کوله. راځو د دوی اقتصادي سیستم ته. د مصر اقتصادي بنسټ په کرنې او مالداري ولاړ و. کرنه ډیره پرختیا کړې وه په هغه وخت کې او ځمکې هم ښه حاصل ورکوي. د هغه مهال د کلتور له مخې ټولې ځمکې د فرعون تر ملکیت لاندې وې چې د مالیې په مقابل کې بیا پر خلکو دوی ویشلې. صنعت هم د مصر د اقتصاد په پیاوړتیا کې ډیر مهم رول درلودی. دوی د بیړیو جوړونه، شیشه جوړونه، کلالي، ټوکران اوبدل او د ډبرو توشل هغه صنایع وي چې ګڼ شمېر وګړي یې په کارونو بوخت کړي وو. د فلزي پیسو په جوړونه کې هم مصر نړیوال شهرت ترلاسه کړ. یوازې دا نه چې دوی داخلي اقتصادي سیستم یې درلودې، بلکې له نړیوالو سره ارتباط درلودل هم د دوی یو هدف و. دوی د افغانستان سره هم سوداګري کړې ده، مخکې له 3000 مخزش څخه چې د لاجوردو سری ډبرې یې رانیولې وې. بل راځو د مصر اقتصادي سیستم څخه تیریږو، هنر او معماری ته راځو. د مصر تمدن ته تر ډیره هغو کلتوري میراثونو شهرت ورکړی چې د یادګار په ډول پاتې دي تر اوسه هم. دغه اثار اوس هم زینشتون لري لکه اهرامونه هغه درې اهرامونه چې اوس هم په مصر کې شتون لري دغه د هغه وخت کلتور او میراثونه دي چې و مصر ته شهرت ورکړی دي د دوی عبادت ځایونه معنی مجسمه او هغه انځورونه څخه عبارت دي چې د وخت د واکمنۍ له لوی پوهې څرګندونه کوي چې مصر درې ګونی اهرامونه یې ښه بېلګې دي د اهرامونو سربېره ګڼ شمېر عبادت ځایونه هم وجود درلودي
د مصر د اقتصاد په برخه کې مو ولوستل چې کرنه د دغه تمدني هیواد د اقتصاد مهمه برخه جوړوي او د مصر له صنعتي کېدو سره یې هم مرسته کړې د مصر درې ګونه اهرامو د سترو فرهنګي او تاریخي اثرونو په توګه دغه هیواد ته د سیلانیانو پام ور اړولی او هر کال میلیونونه ډالر د مصر په برخه کېږي
درسي ساعت لا وم تر دوله سم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلي کی دا خبرونه هر ونی له شنبه تر سه شنبه د سهار په اتنیم بجو له ازادي رادیو
مننه چې له ازادي رادیو څخه درسي ساعت تغواګي است نن به د ولسم ټولګي په درسي ساعت کې د افغانستان د تاریخي پیښو په دوام د دوو حکومتونو سلسله ولولو د دوه تاریخي پړاوونه د طاهریانو او صفاریانو حکومتونه دي خونکي براته وایي چې افغانستان ته د اسلام لراتلو سره د طاهریانو او صفاریانو حکومتونه د څه لپاره جوړ شول او په دغه تاریخي پړاو کې لدی نوی دین او د دین لخپرودونکو سره د دوی چلند څنګه وو د هغه پوښتنې دي چې خونکي موږ ته د درس په چریان کې ځوابوي
د نن ورځې موضوع طاهریان او صفاریان دي په دې لوست کې به موږ په دې باندې پوسو چې د طاهریانو او صفاریانو ترمنځ اړیکې څه ډول وي او د عباسیانو سره یې څه ډول اړیکې درلودې آیا پوهیږي چې له اسلام څخه وروسته د خپلواکۍ هڅه لومړی طاهر فوشنجي ترسره کړه او وروسته د طاهر د نیمه خپلواکي دولت د منځراتلو څخه صفاریانو د عباسي خلافت څخه د خپلواکي اخیستلو په لاره کې د پام وړ کارونه کړي لومړی ورځو د دوو دوو کورنیانو په باره کې لږ معلومات حاصلوو یو کورنۍ چې طاهریان او بله صفاریان دي زموږ په هیواد کې طاهریان او صفاریان هغه دوه کورنیانې او دولتونه وه چې له عباسیانو سره یې مخالفت درلودی هر څومره چې طاهریانو د حکومت خپلواکه توګه پاتې کېدل په هغومره اندازه باندې صفاریانو د خپلواکۍ سیاست غوره کوه او په همدې علت چې له عباسیانو سره دوی خلاف او په شخړو کې راښکېل وو د ملي فرهنګي هڅو له پلوه هم صفاریان د ملي فرهنګ ملاتړ کوونکي څخه شمیرل کېده په دې لوست کې به له پورتنی مطالبو سره سره د طاهریانو صفاریانو او د دوی ترمنځ د اړیکو سیاسي اقتصادي او فرهنګي موضوعاتو په باره کې خبرې وکړو لومړی کورنۍ طاهریان رزو د دې کورنۍ په باره کې لن معلومات حاصلو د دې کورنۍ نوم د حسین د زوی طاهر لنوم څخه اخیستل شوی دی دوی اصلا له پوشنګ یا پوشنج د هرات زندجان اوسیدونکي دي او د هرات له لرغونی کورنۍ څخه شمیرل کیږي د طاهر نیکه مصعب په عباسی نهضت کې ګډون وکړ نو څو وخت چې عباسی کامیابی تر لاسه کړه د پوشنګ د شهر مشریه د توسپ لکه څنګه چې دوی ته د شهر مشریه ورسپارلې و عباسیانو لدی څخه وروسته هم دغه مقام دغه لوړ مقامونه په همدې کورنۍ کې پاتې کیږي او طاهر هم د ځواني په پیل کې د دنده تر لاسه کوي د طاهر دوه ورونه درلود چې یوې امینه او بلې مامونه مې دي د دوی ترمنځ هم اختلافي مسلې شتون درلود خو طاهر د مامون رور ملاتړی کوي او امین وژني د امین د وژلو څخه وروسته د مامون خلافت ته ښه زمينه برابر کیږي خو که څه هم طاهر وروسته لدې د عباسي خلافت په لوړ مقامونو کې دنده لري او دنده تر سره کوي خو همیشه د سره به دا سوچ وو چې د مامون د ورور چې امین نومې دی د وژلو په مسله کې خلیفہ دته په قهر نسی هغه کوم لاملونه و چې طاهر خراسان ته راغی، لکه څنګه چې د خپل ورور امین ووژه، او هغه لاملونه هم په لاندې بڼه دي. لومړی لامل چې طاهر دې ته مجبور کوي چې خراسان ته راسي، خراسان سیمه د طاهر په سیر د یو پیاوړي او تکړه سړي پښتون کې عباسي خلافت ضد پاسونونه څخه خوندي پاتې کېدل، دا یې هغه لومړی لامل. د هغه څخه وروسته لکه څنګه چې مو مخکې وویل، طاهر چې د مامون د ورور امین او په عباسي خلافت کې د امین د نورو پلویانو په وژلو یې په بغداد کې ځان د اوسېدو ځای نه لیدی، نو په همدې اساس خپل زړه ډاډه کړي تر څو له بغداد څخه لیرې سي. دریم لامل، طاهر د خراسان د مشري په منلو سره د مامون د ملاتړي ایواز ترلاسه کاوه، نو د هغه درې دلایل وو چې طاهر دې ته زړه ښه کوي چې بغداد پرېږدي او خراسان ته راسي. د طاهر زامون بغداد له دربار سره د طاهر د زامونو اړیکې ډیر شوې نسبت و پلار ته یې، دوی له بغداد له دربار سره شي اړیکې ساتلې، او د طاهر د مړینې څخه وروسته دوی سمدستی هغه زامونان یې په دندو ګماري چې د یو زوی نوم یې عبدال او بل نوم یې طلحه په عراق او خراسان کې ش منصبونه ورکوي. له دې وروسته داسې رپورټ نه دی اوریدل شوی له دوی څخه چې لخ د طاهر د اولادو مینه وشي. له طاهر وروسته د طاهریانو د حکومت تر ټولو لوی سیاسي ځانګړتیا د بغداد د عباسي خلافت څخه ملاتړي او مرسته شمیرل کیږي، او دوی د عباسي خلافت او خدمت لپاره ملاوي تړلې وي، او په دې توګه د عباسیانو او طاهریانو ترمنځ اړیکې دوام وموند. یاندې ویلی شو چې د طاهر اولادونه او چې د عباسیانو او طاهریانو ترمنځ یې اړیکې وساتلې، او د مرکزي دولت چې بغداد دی د هغه سره یې ښه روابط وساتل.
لخون کې مواوري دل چې ګڼ مسایل د دې لامل شول چې طاهر له عراق خراسان تراشي. یو لوی دلیل دا و چې طاهر په عراق کې د مامون د کسانو په وجلو سره پر ځان د ژوند کړی راتنګولی دا، او اړ شو چې خراسان تراشي. له خراسان سره د هغه مرسته دا و چې دلته د عباسیانو د یرغل پر وړاندې له خراسان دفاع کوله.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د خبرونه په ورسته برخه کې د 12 ټولګي درسي ساعت پیلو. په تیر درسي ساعت کې مو ولوسل چې د احمد شاه بابا ځایناستو د هغه له سیاسي میراثه سم ساتنه ونه کړه، او پر افغانستان سیاسي کړي راتنګ وساتله. په دې برخه کې مو د امیر دوست محمد خان لومړی پاچاهي هم ولوسته. نن د امیر دوست محمد خان دویمه پاچاهي لولو، او په دې برخه کې بل خون کې واورو چې کله امیر دوست محمد خان په 1343 کال کې بیرته افغانستان ته راستون شو، نو د خپل حکومت د ټیکاو لپاره یې لومړی په کومو کارونو لاس پورې کړ. نو یو لدی کارونو د ملک توایفی حکومتونو له منځه وړل وو. د درس په دوام یې نورې پریکړې او کړنې لولو.
د امیر دوست محمد خان دویم ځل پاچاهي. امیر د دل وست کې به موږ د امیر دوست محمد خان د دویم ځل پاچاهي په باره کې خبرې وکړو چې دی په سړال سره راستون سو، او د کومې کړنې تر سره کړې د دویم ځل واکمنۍ په دوران کې، او کومې معاهدې د انګلیسانو سره لاسلیک کړې. لومړی ورځ د امیر دوست محمد خان د دویم ځل پاچاهي په باره کې لنډ معلومات حاصلوو. امیر دوست محمد خان په 1343 میلادي کال کې دویم ځل بیا واک ته رسیږي او سلطنت ترلاسه کوي. لومړی یې د هغه کارونو څخه د دا و چې د هیواد کورنی اوضاع اصلاح کړي او سوله او اتحاد راولي. ځکه ملک الطائفي یعنی د مرکزی دولت نشتون وو او د کورنی اختلافات زیات وو، نو لدی عمل حالات خراب او بی نظم وو، نو د غوښتل چې د خپل هیواد خلک سره راټول او یو متحد هیواد ولرو. ځینې هغه سیمې چې له مرکزی دولت څخه جلا شوې وې لکه بامیان، مزار، هزاره جات، د غوښتل چې بیرته هغه سیمې تر خپل واک لاندې راولي او د خپل دولت سره یې یو ځای کړي. د دې سره سره امیر دوست محمد خان تړون یو د انګلیسانو سره ځینې تړونونه هم لاسلیک کړي وو چې یو د جمرود تړون وو. دوه ځله دغه تړون لاسلیک کېږي چې لومړی او دویم ځل باندې طبقه به کړي دي. موږ د جمرود تړون انګلیسیانو د جمرود د تړون وروسته له امیر دوست محمد خان څخه دوه امتیازات غوښتل. لومړی دغه امتیازات وو چې هغه سیمې چې انګلیسیانو نیولې وې او تر خپل ولکې لاندې وې هغه سیمې باید په رسمیت وپېژندل شي. دوهم دا چې روسانو په دا وخت کې د ایران په مرسته غوښتل چې هرات ونیسي، نو دغه کار د انګلیسیانو خلاف او د روسانو د پرمختګ لامل کېدی، نو همدې خاطر باید ورڅخه دفاع شوی وای. دا هغه دوه امتیازات وو چې انګلیسیانو د جمرود په تړون کې د خپلو ځانو لپاره غوښتي وو. دا هغه څخه وروسته راځو د جمرود لومړی تړون ته. د جمرود لومړی تړون د هند د ګورن جنرال لارد الهزي په هدایت د پنجاب والی سرجان لارنس د دې تړون کولو ته موظف شوی وو. یعنی دا چې دا تړون د هندیانو سره وو او ټول موضوعات یې هم د هند او افغانستان اړوند وو، خو خپل امیر دوست محمد خان په دغه تړون کې برخه نه اخلي او د دوی سره ګډون نه کوي او د خپل ځان ایوازي غلام حیدر خان و ورته لیږي چې په 1955 میلادي د جمرود درې فقرې تړون لاسلیک کیږي. په دغه وخت کې هغه درې فقرې دا وی چې لومړی دا چې امیر دوست محمد خان د کابل حاکم دی او ختیځي هندي کمپنۍ ترمنځ به دایمي سوله وي، یعنی یو پر بل باندې به حمله نه کوي، دایمي سوله به اعلانوي. دوهم دا ختیځي هندي کمپنۍ ژمنه کوله چې هغه سیمې چې د امیر دوست محمد خان په ولکه کې دي د په تصرف کې وي احترام به کوي او هیڅ یرغل به ور باندې نه کوي. دریم دا غوښتي وو چې امیر دوست محمد خان د کابل حاکم ژمنه کوي چې ختیځي هندي کمپنۍ او سیمې چې دي هغه ته به هم احترام کوي او يرغل به ور باندې نه کوي. چې دغه لومړی د جمرود لومړی تړون وو او په 1955 میلادي کال کې لاسلیک شوی وو. د هغه څخه وروسته د جمرود دویم تړون، په دغه تړون کې انګلیسیان د هرات ولایت له تجزیه څخه تیریږي او په دې لټه کې کیږي چې تر څو ژر تر ژره د محمد د امیر دوست محمد خان سره خبرې اترې وکړي. امیر دوست محمد خان خبرې اترې په هند کې نه قبلوي، نو دا خبرې اترې په جمرود کې د امیر دوست محمد خان او لارنس لخوا کیږي او دا تړون د محمد اعظم خان لخوا بیا لاسلیک کیږي.
گرانوز د کونکو د تاریخ د نننیو درسونو په دوام به د لسم ټولګي د تاریخ په راتلونکو درسي سات کې د حضرت عمر فاروق خلافت ولولو. دی ولسم ټولګي د کونکو ته به سامانیانو حکومت تشریشي او ته د لسم ټولګي په تاریخ کې ولولو چې امیر شیر علی خان څنګه دویم ځل واک ته ورسید او څه اصلاحات یې راوصل.
ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونې محلويشت غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یو ولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د جغرافیه مضمون د یک شنبه پورز د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د تاریخ مضمون د دو شنبه پورز د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د کیمیا مضمون د سه شنبه پورز د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي درسی ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونی او روزنی په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاره تاسو ته خبريږي.
درنو زده کوونکو د درسی ساعت په پای کې مې لته سو غوښتنه داده چې په کتاب کې شته تمرین او پوښتنو ته مراجعه وکړي او د خونکي له تشریح شوی درس څخه په استفاده هغه جواب کړي. تربل درسی ساتمو په خدای سپارم. ورځ مو په خیر.
کته سي د خبرونه اوري او د خبرونه لتاسي یا ستاسي د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي لمش سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په ژغې زبانه را تخپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221401. یو ځل بیا 00420221401.